پکتی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا دریس عبدالله عبدالله سفر چارو چې نن یې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. شاه محمود قریشي ښاغلي عبدالله ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان سوله په برخه کې خپلې مرستې ونه سپموي. تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خاوره کې د ترورزم موجودیت نه غواړي. په روزګان کې د دولت ولس مخالف فصلول وجل سوي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت. د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خاوره کې د ترورزم موجودیت نه غواړي. عبدالله عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه.
موږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. اوسنۍ مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر ښاغلي عبدالله له پاکستاني چارواکو سره خپلې پرونی خبرې اغیزناکې بللې دي. عبدالله عبدالله الود سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د پاکستان د ملي اسمبلۍ د رئیس اسد قیصر په بلنه په غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل سوی د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس نن او سبا هم د پاکستان له علي رتبه چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. په روزګان ولایت کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حملو کې د دولت ولس مخالف اسلول وژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د تلرمې پلیلوا ویاند جګړن آقا محمد صافي ازادي رادیو ته ویل چې ځینو وسلول تیر شپه غوښتل په گیزاب او خاص روزګان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې د هوایي ځواک لخوا په نشه سول.
دشمن ته تقریبا 30 نفر تلفات واوختل. 30 نفر کې 18 نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. 5 نفر د دې شدید زخمیان لري.
شغلی صفای وی په ځوابي عملیاتو کې د وسلوولو ځینې مرکزونه او پوځي تجهیزات هم تخریب کړای سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ 4 ورځې پرانیزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. ازادي راډیو ته په رسېدلي دغه بیان کې ویل سوي چې د تورخم لار به یوازې د هغو افغانانو لپاره پرانیستې وي چې پاسپورټ او ویزه لري. دا نه دی ویل سوي چې دغه لارې به دقیقا څه وخت پرانیستل کیږي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت. دا په اصل کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي. د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر پرون وروسته له هغې له 1 میلیون واوښت چې په هند کې د دې ناروغۍ د مړینو شمیر 95500 ته ورسېد. په هند کې تېره میاشت د کورونا وایرس مثبتې پېښې خورا زیاتې سوې او اټکل کېږي چې که دا لړۍ همداسې روانه وي نو د کووید 19 ناروغان شمیر به د امریکا تر متحده ایالاتونو لوړ سي. د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د وروستیو شمیرو لمخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیون اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1.825 میلیون ته رسیدلی دی. پم کې د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان جمهوریت غوښتونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن سیشنبه په یوه مناظره کې ګډون وکړي. دا مناظره داسې وخت جوړیږي چې نیویورک ټایمز رسپانې په یوه تحقیقاتي راپور کې د ولسمشر ټرمپ د مالیو له سوابقو پرده پورته کړې او تمه ده چې د دې 1.5 ساعته مناظرې بحثونه هم تر ډیره پر همدې موضوع راټول وي. د ورسپانې په راپور کې ویل سوي چې ټرمپ په تیرو 19 کلونو کې یا هیڅ مالیه نه ده ورکړې او که یې ورکړې هم ده ډیره کمه وه. ټرمپ د نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور جاري بللی او پرون یې پر ټویټر ولیکل چې د 2 میلیونه ډالره مالیه ورکړې خو زیاتوي چې دای هم د نورو وګړو په څیر د مالیې د کریډیټ او تخفیف مستحق دی. پر دې سربیره بایدن په پام کې لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پلانونو او نورو پالیسیو هم انتقاد وکړي. او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د ازربایجان او ارمنستان د جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. ډومینیک راب او فرانسوا فلیپ شامپین په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې بریتانیا او کاناډا د ناګورنو قرباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو د راپورونو له کبله اندېښمن دي. په بیان کې راغلي چې د استوګنې پر سیمو د توغندیو د ډزو او د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه د ډېرې خواشینۍ وړ دي. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو د اوربند موافقې ته د درناوي او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ د جګړې د سمدستي بندېدو د خبرو د پیل او په لنجمنه سیمه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه. په تېرو دوو ورځو کې د دواړو هېوادونو د پوځي ځواکونو په جګړه کې د لږ تر لږه 850 ارمني پوځیانو او ازربایجاني ملکی وګړو مړینه تایید شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره وکړه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې په افغان سوله کې به اسلام آباد مرستې وکړي. وړاندې به د دې څرګندونو تفصیل درکړو. د افغانستان پر سوله د چین اغیز په دې اړه تر 12 بجو وروسته بحث لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو شمېر خلک د غلاو زیاتېدو ته اندېښمن دي.
په لارو ګدرو د سین په غاړو ناست یا عمرونه ډېر کمی هر قسم ناروا عمل ته تیارېږي چې تر څو ځانه په نشه یي توکي واخلي.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له پیله راوروسته د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیل شو.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې 2,200 نسو درې ماشومان دي. انشاءالله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وای د سولې له مذاکراتو سره د هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. عبدالله عبدالله چې پاکستان ته په رسمي سفر تللی د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه مهمه بولي او زیاتوي. اوس تر دې وخت را رسېدلی دی چې د شعارونو او د توطیې د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوی فصل پرانیزي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته کوي. امید زهیر مل موضوع څارلې ده. له دوی په واورو. زهیر مل صاحب، د شاغلي عبدالله د خبرو نور جزئیات څه دي؟
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی دی، نن یې د هیواد اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې خبرې وکړې او ویې ویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه ډېره مهمه ده او همدا ډول یې په راتلونکي برخه کې چې افغانستان د ده په وینا د سولې او حساس پړاو ته داخل شوی د دې مرستې د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله دا هم ویلی چې پاکستان او افغانستان دواړه داسې یو هیوادونه دي چې ښې راتلونکي ته اړتیا لري او د دې کار لپاره چې د پاکستان آئنده او راتلونکي هم خو اوسي او په افغانستان کې هم ثبات او اوسي د افغانستان د سولې بهیر بریا ډیره مهمه ده. هغه په یو ډول په تیر کې د افغانستان او د پاکستان اړیکو ته هم اشاره درلوده او وی ویل چې تقریبا په یو ډول باندې تل هڅه شوې ده چې د توتی تیوري وکارول شي، خو هغه د نوي فصل د پرانیستو لپاره د شعارونو او د تیرو تکراری بیانیو د پای او د نوي فصل د پرانیستو غوښتنه وکړه.
بله زهیر،
اوس دا فرصت برابر سوی څو زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یو نوې تګلاره عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي او په دې باید پوه سي چې په افغانستان او یا هم د مرکزی او سویلي آسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
شیبر صاحب، د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه. ښاغلي عبدالله وویل چې د افغانستان د سولې پیل شویو مذاکراتو دا هیله راژوندی کړې چې افغانستان له جګړې سره خدای پامانی وکړي او یو باثبات افغانستان ته زمینه برابر شي.
بله زهیر مل صاحب، په دې ګډې خبري غونډې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څه وویل؟
شاه محمود قریشی شیبر سب د غونډې د خبرو دویم وایناوالو یعنی اول اعزاز احمد چودری چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ته هغه خبرې وکړي چې هغه د خرغلاس ویناو پسې خغلی قریشی خبرې وکړي. د ویل چې تقریبا لومړی ډاډ ورکړ چې د افغانستان په سوله کې پاکستان ښه نیت لري او مرسته به هم کوي. د په قطر کې د سولې اوسنۍ خبرې او له امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 امضا شوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. خغلی قریشی همدارول په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ او ویل چې د تاوتریخوالي کمیدل اوربن ته زمینه برابروي او اوربن بیا د تلپاتې سولې یا د سولې د اوسنیو مذاکراتو د پایل تضمین له ځان سره لري. خو هغه یو شمېر کسان هم تورن کړل چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، مګر روښانه یاد نه کړل چې دا کړۍ په افغانستان کې دخیله دي که د باندې د افغانستان نه. په افغانستان کې د پاکستان د سیاست په اړه بیا خغلی قریشی یو ډول اشاره درلوده. دا خبره یې وکړه چې د واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو، خدا چې واقعیتونه وننګو او تکرار یې نکړو. هغه ډاډ هم ورکړه چې پاکستان به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، نه یوازې دا چې لاسوهنه به نه کوي بلکې د اړیکو د ښه والي او د افغانستان د ثبات لپاره به هر هغه کار وکړي چې په اوسني وخت کې اړتیا ده. بلې شي ورسره
مننه زهیر مل صاحب. اسلام آباد ته به مخه کړو. په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان نه به واورو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د خبرو او یا د لیدنو کتنو د اجنډا په اړه معلومات سره شریکوي.
دلته اسلام آباد کې یو سیرنیز مرکز دی، مرکز د استراتیجیک مطالعو ادا د حکومت دی پاکستان دی. هغې کې به دی یو لیکچر ورکوي، وینا به کوي، او په هغې کې دلته په اسلام آباد کې چې څومره د غیر ملکي سفارتکار دي، ډیپلوماټان دي، هغوی به په هغې ګډون کوي. او د دغه نه وروسته بیا د سینیټ چیرمین سره ملاقات دی، ډوډۍ به د غرمې هم هغه سره خوري. د هغې وروسته بیا د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات دی، او د هغې نه پس بیا د پاکستان وزیر اعظم سره هم نن د غونډه ده. کوم پروګرام چې شریک شوی دی مشال ریډیو سره، په هغې کې بیا ماښام به دی د ژورنالیستانو سره هم یو غونډه لري. دا نن پروګرامونه دي.
مننه. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان.
آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په نړۍ کې په د کورونا وایروس له امله د تلفاتو شمیر تر 1,000,000 اوښتی دی. د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د خونو فدراسیون رسمن پرانیست. له ارګه په خبره سوی خبر پانه کې راغلی ښاغلی غنی په پرانیست غونډه کې وویل چې افغانستان د خونو فدراسیون په پرانیستلو سره د اقتصاد یو واحد ژبه او ادرس پیدا کړ. د افغانستان د خونو فدراسیون عمومي رئیس محمد اسماعیل غزنفر وویل خصوصي سکتور له پاشلتیا تیر سو او اوس د خونو فدراسیون په جوړېدو سره د افغانستان د حسین لپاره تر یو چتر لاندې استوار ګامونه واخیستل. د خونو په فدراسیون کې د کرنې او مالداری د تولیداتو د ښځو د سوداګرو او صنایعو د دکاندارانو او کسبګرو د پانګونې او سوداګرۍ د قانونو او صنایعو او په افغانستان کې د بین المللي سوداګرۍ خونې غړیتوب لري. په بامیان ولایت کې د کچلو او پیازو 14.0 انرژي خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر استمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه خونې د بامیان په کهمرد ولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروژې پر مټ د نږدې 8 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې دي.
16 سرخانه صفر انرژي برای نگهداری کچلو در بامیان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. تا یک ماه آینده 300 باب تکمیل و کلا مورد بهره برداری قرار میگیره.
د ښاغلی رستمی په خبره روان کال په بامیان ولایت کې د کچلو 3,80,000 ټنه حاصلات ترلاسه شوی دي. یاد وزارت په پلان کې لري چې روان کال په بامیان، میدان وردګ، غور، کابل، بادغیس او یو شمیر هغو نورو ولایتونو کې چې کچالو پکې زیات کرل کیږي شاوخوا 2,500 سړې خونې جوړې کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرانه یو اسارو په وړاندې د افغانه یو بیا یو امریکایي ډالر و او افغاني یو اروپایي یورو ناتي افغاني لاس پوله یو سترلینګ فون اتنوی افغاني لاس پوله یو سعودي ریال شل افغاني درس پوله زر هندي روپی یو زر سلوي افغاني او زر پاکستاني روپی 420 پټ افغاني.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مولا رحمت الله افغان څخه واوریدل. یو نړیواله موضوع راخلو. د کرونا وایروس له امله په ټوله نړۍ کې د تلفاتو شمیر تر 1,000,000 واوښت. د دې وبا له لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وخت دی بریده رسیدلی دی چې په بیلابیلو هیوادونو کې یو ځل بیا په کووید-19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی، یعنی مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځپه تر دې دمه د څه باندې 1,000,000 انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوي د مړو شمیر وروسته له هغه د 1,000,000 له بریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3,000,000 زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1,000,000 نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په کووید-19 د اخته خلکو شمیر هلته له 1,000,000 اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې 1/4 برخه جوړوي، یعنې له 2,05,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دیخوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6,000,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6,900 زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیه بیا د تیرو څو میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د کووید-19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له راتلو وروسته په لومړي ځل د ګزرن په وړاندې د واکسینو د تطبیق کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې د دې ولایت د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا دغلته د پولیو یوه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دوی وایي د کمپاین په ترڅ کې به د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې 2,200,000 ماشومان واکسین کړي. احسان آرین له نورو جزئیات سره.
وروسته له هغې چې په پکتیکا کې د کرونا د وبا څپه کمزورې شوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د تطبیق دوره پیلېږي. د دې ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې به 2,200,000 ماشومان واکسین کړي. دا پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د نک ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلي کې په یوه 13 میاشتنی ماشوم کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې 2,200,903 ماشومان دي. بدبختانه په دغه تېرو وختو کې موږ پکتیکا کې یوه مثبته پیښه درلودله. انشاءالله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د پکتیکا د عام روغتیا له رئیس څخه مې وپوښتل چې آیا په دې دوره کې به د ټارګټ شویو ټولو ماشومانو په واکسین کولو بریالی شي؟ نوموړی وویل په پکتیکا کې د پولیو د واکسینو د تطبیق پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیت لیدل کېږي. خو د دې ولایت والي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی په علماو، قومي مشرانو او د ماشومانو په والدینو غږ وکړ چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د یاد واکسینو په تطبیقولو کې همکاري وکړي.
او خپل ټول ولسونه باندې دا غږ کوم، خصوصا په ځوانه طبقه باندې، علماي کرامو باندې چې د واکسینو په کمپاین کې، خصوصا د پولیو د واکسینو په کمپاین کې په ټوله معنا سره همکاري وکړي.
د پکتیکا د روغتیا ریاست مسؤلین وایي که د دې درې ورځني کمپاین پر مهال د یو شمېر ستونزو له امله ماشومان د واکسینو د تطبیق له پروګرام پاتې شي، کورنۍ کولی شي چې په څلورمه ورځ هم خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي تر څو واکسین ورکړل شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو له زیاتېدو سره غلاګانې هم زیات شوي دي. د دوی په وینا چې ژوند یې ورته ناارام کړی دی. د دې موضوع تفصیل له اسدآباده د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
50 کلن نادر خان د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي زوی یې ذبیح الله په ملي اردو کې دنده لري. له بانک نه یې تنخواه راویستلې وه، غوښتل یې چې خپل کور ته راشي. په لاره کې ورته په نیشو روږدي کسان ناست و، وهلی یې، ټکولې او لوټلې دی.
کونړ
اوسیدونکي به د هرې ورځې په تیرېدو یې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نیشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتېدو سره نامنۍ او په لارو کوڅو کې د شوکو او غلاو پیښې زیاتېږي. سنگر رحماني او اکرام الله:
په دې ټولنه کې ځوانان په قسم قسم نشه یي توکو اخته دي. په لارو ګدرو د سین په غاړو ناست یې، عمرونه ډېر کمی، هر قسم ناروا عمل ته تیارېږي چې تر څو ځانه په نشه یي توکو واخلي. او زیاتره وخت چې موږ ګورو د ماښام د مانځنه وروسته په دې لارو کوڅو کې دا خلک ولاړ دي. او زما خپل چې زه ګورم د سړي ته یو قسم ویرې احساس کېږي چې په ما حمله ونه کړي.
دا نشه یي توکو استعمال د خپل منفي اغېز دار دی چې د دې وخت یې بې ځای مصرفېږي، پیسې بې ځای مصرفېږي. نور ځوان نه خو تمه داده چې هغه خپل نوره کورنۍ وته لیوالې چې زما بچی، زما ورور، زما پلار چې دی زما دپاره یو څه روزي، یو څه نفقه پیدا کړي، نو چې هغه په خپله به نشه یي موادو اخته شي، نو هغه دغه نورې کورنۍ ټول ژوند ورسره دغه کېږي، د تباه کېږي.
د کونړ ولایتي شورا هم ورته اندېښنې لري او وایي که اړوند ادارې د مخدره موادو د قاچاقو او کونړ کې د پلور او پیر مخه ونه نیسي، نو ستونزې به لا زیاتې شي. د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی جمال الدین سیار:
د خلکو شکایتونه د ولسونو دادي چې یو خو دغه د نشه یي خلکو زیات شوي دي. مخکې خو نشه صرف دومره وه چې چرس به سکدل یا بیا سګرټ سکدل یا به نوسارو. اوس چې نوی زموږ ځوانان پرې اخته شوي دي، دا شیشه ده او دغه کنل ته راوړل کېږي ټابلیټ ګولۍ دي. زموږ ځوانان یعنې کودتوي په سوونو نه به زرونو ته به رسېدلي چې یعنې په کنړ کې دغسې یو حالات روان دي، غلاګانې زیاتې شوي دي.
خو په کنړ کې امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د دوی په هڅو په یاد ولایت کې د کوکنارو کرکیله صفر شوې او له نورو ولایتونو چې کوم مخدره مواد کنړ ته راوړل کېږي د هغو د مخنیوي او کنټرول هڅې هم پیل کړي دي. د کنړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د تیرو دوو میاشتو په جریان کې زمونږ د مواد مخدر په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. تقریبا 40 کیلو چرس د نشه یي موادو د مبارزې مدیریت نیولې دي. شپږ شپېته کیلو تاریاک، 50 ګرامه هیرون او 1 کیلو شیشه او 10 ګرامه ټابلیټ. د دغه نشایي موادو په تور 15 نفره مونږ نیولې دي او نه وسایط او رسمن هم څارنوالۍ ته سپارودلې دي.
خلک شکایت کوي چې په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشایي توکو د محو او مخنیوي لپاره په میلیونونو ډالر راغلل. د دوی په خبره چې د مخدره موادو د کمیدو په ځای د هرې ورځې په تیرېدو یې اندازه زیاته شوې او د روږدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
ستاسو له پیغامونو
بلوچستان ولایت عمل صالحین محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما بلوچستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمونږ د بلوچستان ته عمل صالح کې یعنی په ټول رساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د باندې سن لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دی او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي. هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دی. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ دی ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دا دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. چې هلته ناست چې خپلې پیټیسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی چې خبر نه دي. نو دا چې سوله وسي دلته موږ مرسته نه باندې موږ سوله څه کوو نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اساج راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 100.5 اوریدل شي. وړاندې د اونۍ بحث لرو. 15 دقیقې په دې بحث کې په افغان سوله کې د چین د ونډې په اړه اوریدل شي. خو اوس اسمي سنو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم څوک له هلمند ته راستولې سمس کې لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان آزاد شول، د سولې په مخ کې کوم خندونه نشته، نو ولې پاکستان طالبان سولې ته مخ نه کوي؟ زاکر شیخ د کونړ له اسدآباد لیکلي دي کله چې د سولې په تړاو د پاکستان نوم یادی شي د افغانانو ذهنونو ته سمدلاسه بې باوري او دوکه ورځي. دا ځکه چې پاکستان تر اوسه افغانانو سره په صداقت چلند نه دی کړی. فهیم زابلی لیکي د پاکستان ژمنه د اخلاص لپاره نه ده، د ابهام د رفع کولو لپاره ده. تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان ته به د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه ونه کړي ځکه چې پاکستان په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. محمد ولی له نهر سراج څخه لیکلي دي له عبدالله عبدالله څخه هیله کوم چې د پاکستان حکومت وهڅوي چې په سوله کې مرسته او همکاري وکړي. جلات خان له هلمند لیکلي دي خدای دې وکړي چې دا واري پاکستان په سوله کې رښتینی همکاري وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې داسې سفرونه مخکې هم شوي دي. اسمت الله افغانیار له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر پاکستان ته به ګټه دی. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر اسلام آباد ته ګټه ورته ځکه چې پاکستان مجبور دی چې نور د افغان سولې سره مرسته وکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي. له افغان حکومت او طالبانو نه هیله کوم چې مخکنی تجربه تکرار نکړي او له وخته سمه استفاده وکړي. یو شمېر نور اوریدونکو هم اسلام آباد ته د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه اسمسونه راستولې دي. امید پر استول اسمس کې لیکلي دي چې د سفر ته ډېرې هیلې شته. او نجیب احمد په خپل اسمس کې بیا لیکلي دي چې دا سفر ګټور نه دی ځکه چې اسلام آباد ته پخوا هم افغان چارواکو سفرونه کړي وو او یو سفر هم ګټه ونه کړه. او یو بل اسمس په هم ولولم احسان د قندهار لیکي انشاءالله افغانستان ته سوله راځي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د اونۍ بحث ته مخه کړو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اور.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي افغانستان په خپل خاوره کې د ترورزم موجودیت نه غواړي. عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. په ارزګان کې د ملي اردو یو ویاند وایي په هوایي حملو کې د دولت ولس مخالف وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ویاند په خبره دغو وسلوالو غوښتل په ګیزاب او خاص ارزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل. پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ څلور ورځې پرانیزي. د پاکستان د کورونې چارو وزارت ویلي چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستي وي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمېر له 1 میلیون واوښت. په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمېر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي. په پام کې ده د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان، جمهوریت غوښتونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن سیشن به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د ناګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. دوړو په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي بریتانیا او کاناډا د ناګورنو قرهباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو د راپورونو له کبله اندېښمن دي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. چین د افغانستان یو له هغو گاونډیو دی چې اغیزې په هر برخه کې ثابت دی، له اقتصاد تر سولې او ټولنیزو مرستو. افغانستان اوس مهال د سولې له یوې حساسې مرحلې تیریږي چېرته چې د گاونډیو هیوادونو نظر خورا ډیر مهم شمیرل کیږي. خو په دې برخه کې ځینې هیوادونه روښانه دریز لري، مګر ځینې یې بیا په یو ډول سکوت کې دي، ولې کله ناکله یو غبرګون ښایي. چین ښکاره ویلي د افغانستان له ثبات او سولې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان په سوله کې د امریکا ښکېلتیا هم یو جوت بحث دی. خو له چین سره د امریکا اقتصادي ټکر د افغانستان سوله کومې خواته بیولی شي؟ له پاکستان سره د چین ډېرې مهمې او کلکې اړیکې بیا پر طالبانو د چین له فشار سره څومره مرسته کولی شي؟ نن په 25 دقیقو خپرونه کې د افغانستان پر سوله کې د چین اغیز او ونډې باندې بحث کوو. را سره میلمانه د نړیوالو اړیکو کارپوه شفیق همدرد صاحب، د نړیوالو اړیکو کارپوه او د اقتصاد متخصص شعیب رحیم صاحب دي. خپلو دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. همدرد صاحب، چین په افغانستان کې څه ډول یو سوله غواړي؟ هغه سوله چې په افغانستان کې د دوی ګټې خوندي کړي.
سلامونه ریمر جناب برقیم صاحب، تاسو خدمتو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، چین دغسې یو هیواد دی چې د افغانستان دپاره داسې یو روښانه او واضح پالیسي او ستراتیژي نه لري. تر ډېره حده پورې د دوی ستراتیژي چې ده ډېره اوږدمهاله ده. او هغه
همدبخښنه غواړم، یو ټکی چې دلته ډېر کله رامطرح کېږي، هغه د سکوت مسله ده. ډېر کله سکوت زیان کوي، هغه هم د خپل یو هیواد دپاره هم د نورو لپاره. د چین دا ډول سکوت چې په افغانستان کې د کوم ډول سولې غوښتنه کوي او په روښانه میدان ته نه رادانګي، د افغانستان دپاره څومره زیان لرلی شي او خپل د چین لپاره زیان څه دی؟
د چین لوی مسله دا ده چې اوس د نړۍ په سطحه د امریکا سره په لانجه باندې اخته دی. اقتصادي مسایل د دوی، استراتیژیک مسایل د دوی، هغه د دوی هغه ژمنی مسایل دي په افریقا کې او په منځنی ختیځ کې په ځانګړې توګه په آسیا کې. نو په دې اساس باندې دوی دې ته کله کله د دوی دغه بهرنۍ تګلاره او پالیسي دا جبري چې پالیسی په ځینو مسایلو کې چې مبهمه وي واضح نه وي، ځکه په دې کې د دوی ګټه ده. که د دوی پالیسي واضح شي، که د دوی پلان او تګلاره واضح شي، نو د دې نه خلک پوهېږي. مثلا متحده ایالاتو د منطقې او د نړۍ نور قدرتونه د دوی د پلانونه خبرېږي. نو دوی تر ډېره حده پورې دغه مبهمې پالیسۍ نه په دې چاره کې استفاده کړې ده او تر اوسه پورې په هغه پالیسي باندې
ولاړه.
خپل هغه فکر، خپل هغه پلان د افغانستان لپاره او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره لري، چې هغه به په راتلونکو کې ډېر احتمال لدی شته دی چې امریکا د دې ځانه خیس پکې، نو بیا به هغه وخت کې په بارزه توګه معلومېږي.
ډېر مننه همدرد صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. رحیم صاحب، د نړۍ د جګړې په اړه باندې یو فکر دا دی چې دا جګړه اقتصادي ده او پر اقتصادي ګټو باندې راڅرخي. د افغانستان د سولې په بهیر کې دا یو سولې ایز افغانستان پر مهال باندې د چین اقتصادي ګټې څه شي دي چې هغه خوندې په افغانستان کې؟
د لوی بخښل کې څه څه تر اپ سپیشلی نامه تاسو ته هم د سپتا او قدم او اوجیدون کو ته سلام نو ته ناوي.
وعليكم السلام.
ګوري په نړۍ کې کومه جګړې ته ګورو، نو جګړه جګړې ته د دوه وړ خونو لیدې شو. یو خدای دې چې هغه سیاسي اخیز دي چې هغه دونه تر لاسه کی او بعضې وادونه خپل سیاسي نفوذ زیاتولو لپاره هڅه کوي، بل اړه خدا دې چې هغه خپل اقتصادي نفوذ زیاتې تر څو سیاسي ګټې تر لاسه کړي. دوه سره تړل شوې دي. د چین لومړیتوب په تیرو لسو کلونو کې دغه د دوی نړیواله ستراتیژي هم دغه ده چې دوی غواړي اپنه د نړۍ په اقتصاد کې خپل غزونی وکيو، د نړۍ په لابلو سیمو کې دوی باید تم ځایونه ولري. چې هغه اوس په خوا به د جګړې په دګر کې اوس د اقتصاد په دګر ده، اوس غواړي بیلابل بندرونه ونیسي. د چین هغه عمومي ستراتیژي یو سړک یو کمربند چې پلاره چولې هغه لوی هدف داره، چې یو خواته نه چین د لوی وچو د لارې نه نړۍ سره وصل کی، اروپا سره وصل کی، امریکا سره ځان وصل کی، بل د بهر د لارې نه وصل کی. د چین نن تر ټولو لوی ستونزه هم دا ده چې د تقریبا 90% تجارت هغه د سمندر د لارې نه کیږي، او سویلی چین سمندر کې ورځ تر بلې د جنجالونه زیاتېږي. نو چین په دې لټه کې و چې څنګه وکولای شي او وچې لارې نه ځان نړۍ سره بحث کی، او د سویلی چین کی چې کوم جنجالونه د تورسته بل زیاتېږي د نه ځان خلاص کی. نو هم دا لامل دی چې د په دوه نقطو باندې کار وکړي. یو خدای دې چې د پاکستان نه سی پاک په نوم د چین او پاکستان ګډ اقتصادي ادارې پرمټ باندې ځان بیرته بهر نه اور بهر ته ورسو چې عرب به هند بهیرې ته ځان رسي. بل کار دوی دا وکړي چې مسلسل لګیا دي دوی د مرکزی آسیا هیوادونو سره ځان نزدیکی او ورورو مرکزی آسیا ایران او ایران نه بیا ورها خواته اروپا ته ځان رسي، چې دا ورته بل لار برابرېږي. د چین او د امریکا د ټکر او لوی ستونزه دا ده کچیر افغانستان کې ګډوډي وي، کچیر افغانستان کې بے ثباتی وي، نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډیر په ډاډ باندې هغه سرمایه‌ګذاري نشي کولای. چین د مرکزی آسیا کې په تیلو او غازو کې علاقه لري چې هغه پانګه چونه وکي، او دا زیرمه د زیرمو د لاسرسي پیدا کی همدارس غواړي د دوی نه د تولیدي سکتور په شکل باندې کار واخلي. ځکه چې نور نه غواړي چې نور نه لینه خام ماده راټول کړي په چین کې تولید وکړي او بیا به تصادر کړي. دوی غواړي د بیلابلو نقطو کې افریقا کې غواړي پانګه چونه وکړي او ماغه د تولید وکړي بیا بیرته د افریقا نه نور نه لینه تصادرات وکړي. نو هم دا د کتاشو هم د اوس پاکستان تلار شي، پاکستان لوی خارونو کې تاسو ګورئ چې چینایان هتا دکانداري کوي. هم دا راز کله چې تاسو افریقا تلار شي، تاسو د افریقا په میدانونو کې ښکته شي، هغه وادونه چې چین سره نږدې دي، نو هغه د چینایان فعال دي هم دغه اوس برحاله بیلابلو پروژو کې کار کوي. نو هغه څه چې امریکا یې په تشویش کړی دا هم دا ده چې د چین اقتصادي نفوذ ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې برخه کې یو مهمه نقطه دا ده چې چین لګیا د بیلابلو هیوادونو ته پورونه ورکوي، په میلیاردونو ډالرو پورونه ورکوي. نو کله چې یو هیواد بل هیواد ته پور ورکوي، نو طبیعي خبره ده هغه هیوادونه چې اقتصادي نگاره په خپلو پښو ولاړ نه دي، طبیعي خبره ده چې هغه دا پور بیرته نشي ورکولای. که یو افریقایي هیواد هیواد د بند جوړولو لپاره لس میلیارډ ډالر ورکیا خو بیرته دا پور نشي ګرځولی. نو بیا مجبوره ده چې هر څوک چې چین ورته وایي بیا مجبوره ده چې خپل امکانات خپل منابع د چین په لاس کې دي، چې دا ورځ تر بلې د چین د غزونو او د چین اقتصادي نفوذ
رحیم صاحب یو مسله په 2019 کال کې کله چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بحث رامنځته شو چین وی ټوکر او دلیل دا ویل ک چیرته امریکا دا د عملاً د سیپک په خلاف باندې ضد کارونه وای کوي. همدا ډول په افغانستان کې هغه لوی پروژې چې چین ګټلې دي لکه د میساینا کال شو د حجیګا کال شو دواړو مخه نیول شوې ده چې دغه استخراج وشي. په داسې یو اقتصادي ټکر کې د چین دا بی اعتباری پر امریکا باندې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، څومره د افغانستان سولې ته ځان رسول شي او تر خوای د چین هغه د لویو سرمایه ګزاریانو برخه چې غواړي په افغانستان کې کی مخه نیسي. اوس په چین کې په افغانستان کې د چین ډېر لوی اقتصادي پروژه موږ نشو ترسره کولی، اما په پاکستان کې ښکاره سیپک ښودلی شو تر خوای هغه د عملاً څو ورځې وړاندې د هغوی د نوي ټکنالوژیک معیارونو پر اساس باندې برابر ملي بسونو پروژه پرانستل شوه. فکر کوي یو ستونزه چې امریکا چین پر امریکا باندې بی اعتباره کړی چې په افغانستان کې سوله نه راځي، له همدې کبله په شا کېږي او د لویو اقتصادي پروژو د تمویل لپاره زړه نه کوي.
ګوري هغه څه چې د چین لومړیتوب دی هغه همدا دی چې خپل تجارت لپاره لار پیدا کړي. د هغه دپاره یوه لار خو دوی د پاکستان نه وویستله چې سیپک سره د مخالفت د امریکا یوازینی علت همدا و چې هغه دام چې امریکا ورته په سویلي چین سین کې ایښودی شو اوس یې نشي ایښودی، ځکه دوی بدیله لاره پیدا کړله. بله لاره دوی مرکزي آسیا نه وباسي. که چېرې افغانستان کې بې ثباتي، که چېرې افغانستان کې سوله نه وي، نو بیا چین هیڅکله نشي کولی چې دا زیربناوې تجارتي زیربناوې دوی هلته شروع کړي، دوی هلته درنې پانګې اچونې وکړي. ګوري دا تر نه د پاکستان موضوع نه ده. په ایران سره چین 400 میلیارډ ډالرو قرارداد کړی چې په هغه کې بیلابیل برخې دي. دغه قرارداد یوه برخه دا ده چې ځکه په ایران کې او په دده پیټ بندرونو کې پر پانګه چونه کومه دا 400 میلیارډ ډالره، نو د دې لپاره د دې امنیت به څوک نشي. نو دغه لپاره اړینه ده چې د چین عسکر راشي. دا په دې معنی چې 400 میلیارډ ډالر پانګه چونه هو کوي، ورسره خپل عسکر ایران ته راښکته کوي. نو که چېرې افغانستان کې بې ثباتي د چین دغه سرمایه ګزاریانو ته هر وخت زیان رسېدی شي، ځکه افغانستان هغه ستراتیژیکه نقطه ده چې یو خواته پاکستان، بل خواته مرکزی آسیا، بل خواته ایران زیان منولی شي، چې دا د چین هغه اقتصادي غزونو هغه ټول خوبونه چې دي هغه په خطر کې دي. چین مستقیما په افغانستان کې شاید دومره ګټې ونه لري، خو دا د چې د افغانستان بې ثباتۍ له وجې نه د دوی هغه
بالکل هغه ځان رحیم صاحب ان شاء الله بیا راګرځم. همدار صاحب که په یاد دی په 2019 کال کې سنا ته په وینا کې ټرمپ یو خبره واضحه وکړه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې عسکر زموږ وري، خلوی پروژو د نور هیوادونه وړي. یو هدف دغلته روښانه دا واخیستل شو چې چین یې هدف و، چې لوی مهم دوه قراردادونه یې د معدنو په افغانستان کې اخیستي وو. اوس د افغانستان په سوله کې د امریکا او چین دا ډول ټکر روان د سولې بهیر څومره له زیان سره مخامخ کولی شي؟
غیرمن صاحب، مسله دا ده چې په دې تېرو 10 کلونو کې موږ ولا توانېدلو چې په افغانستان کې داسې یو قوي مرکزي حکومت ولرو چې د سیمې د هېوادونو، د همسایه هېوادونو او د نړۍ د لویو طاقتونو ګټې، هغه متضادې ګټې چې دي، هغه موږ په ښه توګه مدیریت کړو. نو په دې اساس باندې د نړۍ لوی قدرتونه، د سیمې قدرتونه او زموږ همسایه هېوادونه تر ډېره حده پورې کوښښ کوي چې زموږ دغه د ضعف د نقطې نه استفاده وکړي. تر دې ورآخوا نورې خبرې هم د افغانستان په مسایلو کې کړې دي او خپل تګلارې چې د افغانستان په اړه باندې په دې تېرو تقریبا 10 کلونو کې د سولاتیا درجې د تګلارې چې دا تغییر شوې ده، نو په دې اساس باندې هغوی د خپلو ګټو او د خپلو منافعو په اساس باندې تصمیمونه نیسي او داسې خبرې کوي. خو زما نظر دا دی چې که موږ په راتلونکي کې لکه رحیم صاحب چې اشاره ورته وکړله، اوس چین کوښښ کوي چې د امریکا سره په اقتصادي بود کې د رقابت په اساس باندې په ټوله نړۍ کې دغه مارکیټ خپل کړي، دا که افریقا ده، که استرالیا ده، که امریکا ده، که آسیا ده، که نورې وچې دي. په دې ټولو کې دوی کوښښ کوي چې امریکا ته په اقتصادي لحاظ باندې ماته ورکړي او
چین اقتصادی لحاظ باندې مارکیټ قبضه کی په دې اساس باندې ټرمپ دوه درې ځله دا خبره وکړله چې د دوی لومړیتوب یا د دوی لومړی دښمن په نړۍ کې چې دی هغه چین دی. نو د چین مخه به په ټولو ځایونو کې نیسي. چین په کور دننه هم مشکلات لري، د تایوان مسله ده، د هانګ کانګ مسله ده، د غوریانو مسله ده، د تیبت مسله ده. نو په دې اساس باندې هم ځینې مشکلات په کور دننه لري چې امریکا کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، یا خل هلته په کور دننه څه مشکلات ورته جوړ کړي. د غوریانو مسله ده په نړیواله سطحه باندې اوس امریکا دا موضوع ډېره راپورته کړې ده او چین تر فشار لاندې نیسي. او یوه ویره د چین په تیر کې د طالبانو د رژیم پر مهال باندې دغه وه چې که چېرته دلته یو اسلامي راډیکال حکومت په افغانستان کې جوړېږي نو بیا به هغه د چین د غوریانو سره، د سینګیان د مسلمانانو سره به مرسته کوي، هلته به نارامي زیاتوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم په دې وروستیو کې او هغه ډار چې پاکستان چین
همدرد صاحب وایي یو 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 بره بحث چې مطرح کېږي عملا خو دا په بحثونو کې دا هم مطرح ده چې د افغانستان د خاورې نه که سوله راځي د بل هیواد په ګټه باندې استفاده نه کېږي. د دې نه هدف دا نه دی چې خدای مکړه د افغانستان له خاورې پر چین باندې میزایل امریکا توغی. بحث له دې شاید دا واوسیږي چې هغه افراطیزم فکریا د افغانستان له خاورې نه هغه فکر چې د چین پر ضد باندې یا د چین د ګټو پر ضد باندې راتم ویلیږي یا پیدا کیږي، چین له دغې نه څومره په ویره دی چې حد اقلا نه غواړي په یو ډول باندې اظهار وکړي یا هم عملا دغه میدان ته راودانګي یا په پټ یو بل ډول باندې غواړي دلته تخریب وکړي.
خطر ډېر ده پورې چین په دې اړه باندې اندېښمن وو چې کېدی شي د افغانستان د لارې نه یا په منطقه کې د ځینو نورو افراطي ډلو نه په استفادې سره لوی قدرتونه په ځانګړې توګه امریکا دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو په همدې اساس باندې هم وه چې کله چې داعش په افغانستان کې را پیدا شو د هغې سره طالبانو مبارزه وکړله. تر هغې وروسته بیا د سیمې ځینې هېوادونه روسیا، چین او ایران چې دوی له طالبانو سره نږدې شول خپلې مرستې نظامي او سیاسي او ډیپلوماتیکې مرستې ورسره زیاتې کړې د طالبانو سره. دوی ویلي چې دا داسې یو وارداتي پروژه ده کېدای شي چې د سیمې د نورو هېوادونو د بې ثباته کولو تر څنګ لکه منځنۍ آسیا چې روسیا ورسره تشویش درلوده، همداسې ایران او خپله چین. نو د دې دپاره تر ډېره حده پورې چین کوښښ وکړه چې خپل ارتباطات د پاکستان سره او د طالبانو سره ګړندي کړي او په خپلو هغه اړیکو باندې له سره غور وکړي او طالبان را وغواړي بیجنګ ته او د هغوی سره خبرې وکړي او په زمین کې د هغوی سره مرستې وکړي. نو داسې یوه ویره دلته موجوده وه. خبره دا ده چې لوی قدرتونه چې کله دغه هژمونی سیاست چې دوی لري، یعنی چې کله خپل سیاست ته توصیه ورکوي په مختلفو برخو کې، په دې کې بیا دې ته نه ګوري چې دوی د څه شی نه استفاده کوي، یا دوی ته بین المللي ارزښتونه څه شی دي، بشري ارزښتونه څه شی دي،
یا د بل هیواد ګټې ورته څه دي،
د بل هېواد ګټې ورته څه دي، یا بشر څومره زیانمن کېږي. په دې تېرو سلو کلونو کې یا د ساړه جنګ پر مهال باندې که تاسو وګورئ مختلفو هېوادونو د یو بل د تضیف کولو دپاره راډیکالې تروریستي ډلې سره جوړې کړې دي تر څو پورې یو بل په دې باندې وځوي. نو هغه تشویش تر اوسه پورې شته دی. زه فکر کوم چې چین د دې ناحیې نه هم په تشویش کې وو او اوس چې تر یو حده پورې دا خبره دې ته رسېدلې ده چې ګواکې طالبانو ته یو څه واک او قدرت ورکړل شي او طالبان دغسې یو ژمنه کړې ده چې دوی به د راډیکالو او د هغه ډلو سره چې هغوی د افغانستان د جغرافیې نه بهر فکر لري د هغې سره به ملاتړ نه کوي. زه فکر کوم چې د چین علاقمندي د طالبانو سره لږ ډېره شوې ده.
رحیم صاحب د اقتصاد یو ډیر مشهور معقوله ده، راکړه ورکړه، یعنی که څه راکوي څه درکوم. چین به حتما په افغانستان کې د ګټو دپاره دا فکر هم ولري. اوس که دلته یوه تشه رامنځته کیږي د امریکا اقتصادي تشه، آیا چین حاضر دی چې د سولې د راتګ په بدل کې د افغانستان دغه اقتصادي تشه ډکه کړي؟
ګوري که موږ وګورو د افغانستان بې ثباتۍ تر ټولو لوی خطر څنګه مې چې مخکې تاسو ته ویل هغه چین ته رسیږي.
دوهم موضوع دلته دا چې کله دلته تشره ډکیږي د تشره ډکولو څو لارې دي. یوه لار دا چې د خلکو محرومیت باید لرې شي، د اقتصادي پراختیا رامنځته شي. نو هغه څه چې چین ورته آماده دی، هغه دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې پانګه چونه وکړي او په خپلو لویو پروژو کې راګرځي. مثلا چین هم دغه اوس پلان لري چې د کومه ریل پټلۍ چې مزار شریف کې غځول شوې ده، دا تورخم سره وصل کړي. چین هم دغه اوس علاقه لري چې د مرکزي آسیا د نفت او ګازو خپل تجارت د قندار او هلمند له لارې نه ګوادر بندر سره وصل کړي. نو هغه څه چې په پلان کې لري هغه هم دا دی چې کشیر دلته تشه راځي، دا مجبوره ده چې زر تر زره دا تشه ډکه کړي. ولې؟ ځکه چې باور دا دی چې هغه څه چې د بې ثباتۍ او د جګړې باعث کېدای شي هغه اقتصادي ستونزې هم دي. که موږ وګورو د چین د ډېر تشویش چې افغانستان ته دی، د هغې یو بل اړخ دا هم دی چې کله نویمې لسیزې په شروع کې د مرکزي آسیا هېوادونه خپلواکه شو، په هغه وخت کې چین په سړې جګړې کې د روسیې په خلاف تلل. خو چې کله مرکزي آسیا هېوادونه خپلواکه کېږي، د چین سره کېني، روسیې سره کېني او روسیې ته وایي چې نور به منځ ستاسي هغه څه چې خبرې وي هغه خلاص شوي. یوه موضوع به زموږ دایي چې نه به ستاسي خواته نه د بنسټپالو ډلو او افراطي ډلو ملاتړ کېږي، نه زموږ خواته، ځکه چې د چین په غرب کې شینجیانګ ایالت کې مسلمانان دي چې مرکزي آسیا هېوادونو سره عقیدوي نگاهنه، کلتوري نگاهنه ډېر مشترکات لري. نو بې له شکه هغه څه چې چین تشویش لري هغه هم دا ده چې دغه بنسټپاله ډلې که چیرې دا د افغانستان نه انتقال شي مرکزي آسیا او مرکزي آسیا نه د چین غرب کې شینجیانګ ته ورسیږي، نو هغلته د چین د تیلو او د ګازو هغه لویې پروژې، لویې ذخیره هم هغلته دي. بل د مرکزي آسیا هېوادونو نه د په زرهاو کیلومترو د نفتو او د ګازو نلیکې دي. نو که هر وخت دلته ګډوډي رامنځته کېږي، په هر دویم درېیم ورځ به دغه نلیکې خلکو ولوسولي. نو دا چې د چین لپاره دا ډېر اړینه ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. همدا لامل دی چې کله د سی پیک بحث رامنځته کېږي او امریکا ورباندې فشار اچوي، چین غواړي چې دا پروسه لا زیاته تېزه کړي. حتی هغه څه چې د چین د پاکستان او د امریکا اړیکې خرابې کړي، یوه نقطه پکې د سی پیک نقطه وه چې امریکا نه غوښتل چې پاکستان دغه پروژه په چټکۍ سره مخکې ودري، خو بیا پاکستان ونه منله. همدا باعث چې د دوی اړیکې خرابې شي. اوس دی حتی ورسېدل چې بیا IMF ته لاړه، IMF ته ورته قرض نه ورکوو. کله چې د پاکستان اقتصاد ځپل کېږي، نو بیا امریکا پاکستان په دې پوهېږي چې بې له چین امریکا ګزاره نه کېږي. اوس که یوه نقطه ده تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې همدغه اوس د سی پیک پروژې باندې چې څومره کار روان و، تقریبا په ټپه ولاړ دی د امریکا په خوښه، چې دا دې موضوع د چین او د پاکستان اړیکې هم خرابې کړي دي.
د پاکستان او د چین اړیکو بیا د افغانستان او طالبانو سره د فشار د خبرونې وخت هم یوازې څلور دقیقې پاتې دی. ډېر اوږد بحث دی، البته لیوالتیا وه او ده چې دا بحثونه اوږده شي، خو په دې څلور دقیقې غواړم د پاکستان پر موضوع تاسو دواړه را سره نظر شریک کړئ، البته د چین او طالبانو او پاکستان. همدرد صاحب، اوس که د چین سره د پاکستان اړیکې مطالعه کړو، رحیم صاحب ورته اشاره وکړه، ډېرې ژورې دي، له اقتصادي اړخه او بیا له ټولنیز اړخه او بیا له هر بحث نه چې ورته ګوري ډېرې سره نږدې شوې دي. اوس که چېرته دا هېوادونه سره ډېرې زیاتې اړیکې نږدې کولی شي، بیا پر طالبانو باندې فشار د چین څومره حد اقل مسلط کولی شي چې افغانستان په سوله کې یا سرخوږی جوړ کړي یا حد اقل زمینه د سولې مساعده شي؟
زه فکر نه کوم چې چین دې مستقیمن په افغانستان کې د مداخلې کوم فکر ولري. د راتلونکي لپاره بالکل د منطقې په لاس کې د نیولو لپاره د چین یو پلان شته دی، لیکن دومره زر هم نه. دوی ځینې غواړي چې د منطقې ځینې هېوادونه په افغانستان کې ولوبېږي، تر هغې وروسته هغه آخري درجې ته هغه آخري برخې ته بیا دوی راشي. اوس د چین او د پاکستان کومې اړیکې چې دي، هغه د منطقې د قدرتونو په سطحه باندې باید مطالعه
شي. اوس همدرد صاحب، که چېرته بیا چین فشار راوړي پر پاکستان باندې او د پاکستان اړیکې له طالبانو سره، چین له طالبانو سره ډول ګټه په افغانستان کې بیا اخیستلی شي؟
زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې چین د پاکستان له کړکۍ نه افغانستان ته په دې تېرو تقریبا 300 کلونو کې راکتلي وو. داسې خاص مستقیم اړیکې یې که درلودلې، نو د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د پاکستان د خاص مشاورینو نه
په اجازه سره د اوس په مشورې سره په افغانستان کې خپل کارونه کړی دي. زه فکر کوم کوم تغیر چې په راتلونکي کې را روان دی هغه به چین د پاکستان سره مل وي د طالبانو په اړه باندې. هر تغیر چې راځي د پاکستان چې د طالبانو په اړه باندې هر نظر لري تر ډېره حده پورې به هغه د چین ملاتړ ورسره وي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو په اړه باندې به د چین او د پاکستان تر مابین د نظر اختلاف وي.
ډېره مننه.
پاکستان په منطقه کې او د نړۍ په سطح باندې داسې ډیپلوماټان لري چې تر ډېره حده پورې خلکو ته سلام رسولی شي چې د دوی ګټه باید سره هم تړي.
ډېره مننه همدار صاحب. رحیم صاحب که بحث راون غواړو څه ډول د افغانستان دلته حکومت ته بهرنۍ پالیسي او په ټوله کې دولت زه وایم د افغانستان سوله د امریکا او چین د اقتصادي جګړې نه ژغورلی شي؟
دسې دی چې موږ خو همیشه ډېره ضعیفه خارجي پالیسي درلودله. تر څو چې تاسې بهرنۍ پالیسي تاسې منظمه نه وي تاسې به تل همدغه نړیوالو لوبو کې او نړیوالو لوبغاړو په منځ کې ځپل کېږي. په افغانستان کې ډېره مهمه ده چې کله موږ چین سره د امریکا د وتو یا د هغه د عسکرو کمولو بحث کو دلته ډېره اړینه ده چې موږ زموږ بهرنۍ پالیسي ډېره واضح وي. مثلا ایران سره موږ داغدار ناسته ولرو د پردې پر مخ یا پردې تر شا چې امریکا نن لکه سبا د شاید لاړ شي خو موږ تاسې یو. همدارس چین سره چین ته موږ دا قناعت ورکو چې موږ کولی شو په اوږد مهال کې هغه اقتصادي برنامې چې چین لري د هغه په ژغورلو کې او هغه خوندي ساتلو په برخه کې مهمه رول ولرو. همدار پاکستان سره هم موږ خپل اړیکې جوړې کړو او یو انډول جوړ کړو. نو په ترڅو چې موږ دا انډول جوړ نو کو د دې لپاره ډېر زموږ لپاره ډېر ستونزمن چې په دې لوی سیاستونو کې موږ خپل ګټه ترلاسه کړو. بیا به هم د تاریخ په څیر خلک به خپلې ګټې ترلاسه کوي او افغانان به د ورځ په پای کې اړینه ده چې موږ ډېر واضح خارجي پالیسي ولرو او د راتلونکي وضعیتونو لپاره ځان چمتو کړو.
ډېره زیاته مننه له خپلو دواړو مېلمنو شفیق همدرد د نړیوالو اړیکو کارپوه او همدا ډول شعیب رهیب د نړیوالو اړیکو په کارپوه او د اقتصاد متخصص. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه. بحث مو پای ته ورسید.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
داد کمزا لم للاس چه ظلمونو که مشفید او وطن مو جوڑما تم دے پورتمونو که مشفید داد کمزا لم للاس ظلمونو که مشفید تنگ
Oh, yeah.